دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانم شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خولم له پامو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د دې سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم د اپریل 4مه یعنی نن پنځشنبه د ماينونو د خطرونو په اړه د آگاهی نړیوالو ورځ لمانځل کیږي د ماينونو د خطرونو څخه د آگاهی د نړیوالې ورځ سره هم مهاله ملګرو ملتونو په افغانستان کې ماينونه او ناچاودي توکي د خلکو په ځنګړي ډول د ماشومانو ژوند ګواخي په افغانستان کې د 3000 کیلومتر مربع زیاته ساحه د ماينونو او ناچاودو توکو څخه پاکه شوې ده د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا د یو راپور د مخینه افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې ډیر ماينونه او ناچاودي توکي پکې لا هم موجود دي د راپور د مخې د افغانستان په 401 ولسوالیو کې تر 260 زیات ولسوالیو کې ماينونه او ناچاودي توکي لا هم شته نړیوال بانک په افغانستان کې د خزو د مالی پیاوړتیا لپاره د 14 میلیون ډالرو مرسته کوي نړیوال بانک وی دوی د افغان میرمنو په مشرۍ د کوچنیو شرکتونو او کسبونو ته د مالی ملاتړ د برابرولو لپاره د افغانستان د مقاومت صندوق یا ای آر ټی ایف لاري 14 میلیون ډالر مرسته تسویب کړی ده دغه بانک د چارشنبه پر ورځ ناوخته یو اعلامیه خبره کړې چې وی د مرسته د کوچنیو پانګونو او شرکتونو سره د نړیوال بانک د افغانستان د مقاومت صندوق په نوم پروګرام لاري تر سره کیږي د نړیوال بانک د معلوماتو په اساس د دغه پروژې لپاره د ځانګړې شوی پیسې به مخامخ په امریکا کې د اغا خان بنسټ ته ورکړل شي د ماشومان او وسلوالو شخړو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان په ګډون په جګړو کې په ایثارو هیوادونو کې د هغو ماشومان شمیر مخ په زیاتې دونکو توګه د اندېخنې وړ دي چې د بشري مرستو څخه محروم شوي او لاسرسي ورته نه لري د دې خبر نور تفصيل د نوښابه آشنا په غو کې اوري
ملګرو ملتونو د چهارشنبه پر ورځ د حمل په 15مه په خپل راپور کې د خبرداري په دغه وخت کې ورکړی چې د بشری مرستو په کاروانونو باندې یا بریدونه شوي او یا حکومتونو مخنی ولده په دې برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړې اساسه ویرجینیا کامبا د چهارشنبه پر ورځ د امنیت شورا ته وویل زمونږ د 2023 کال راپور ته ټول شوی معلومات ښکاره کوي چې موږ به په نړیواله کچه د بشری حقوقو د ممانعت لمخ په زیاتیدونکو او عجیب پیښو او ارقام سره مخامخ شو اساسه ګامبا وویل د بشری مرستو د مخنیوي او ممانعت پیښې د بشری فعالیتونو د بشری مرستو په عملیاتو کې د مداخلو اړمنو ته د مرستو په ویشلو کې د تبیز په ولسی تاسیساتو باندې د مخامخ او بې بندوباره بریدونو د ناسمو معلوماتو او توقيف د بشری مرستو رسونکو د وژلو تاوتریخوالي او لوټ او تالان له پیښو سره تړلې دي نو شباشنا امریکا غک واشنگتن
په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاذې لیندا ټوماس گرینفیلد د چهارشنبه پر ورځ د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې ویل په افغانستان کې جنونی په کم عمر له جبري ودونو او د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي او هلکان د کوچنیو سرتیرو په توګه ګمارل شوی دي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري ایرانی مطبوعات وی د جایش العدل ډلې په حمله کې 15 ایرانی عسكر او 8 وسلوال وژل شوی دي د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې په دوو مختلفو نخټو کې 15 ایرانی امنیتي عسكر او 8 وسلوال وژل شوی دي د ایران دولتي رسنوی ویلي چې بریدونه د جایش العدل په نوم وسلوال ډلې کړی دي ایرانی رسنوی د پنځشنبه پر ورځ د ایران په ساحلي خار چابهار او پراسیکنومي سیمه کې د دغه بریدونو خبر ورکړی دی د ایرنا خبری اژانس ویلي چې لس ایرانی عسكر هم زخمیان شوی دي د امریکا او اسرائیل مشان د پنشن بي پرز په د سیال کې په ټلیفون خبري کوي چې واشنگتن په غزه کې د اسرائیل په یو وایي بریډ کې دوه خیریه کارکونکو په وشل کېدو قهر او خپګان څرګند کړي د دوشنبه پرز د امریکا میشتي خیریه مؤسسه نړیوال مرکزی پخلنځي په نوم د کارکونکو له وشل کېدو وروسته د امریکا د جمهور جو بایدن او د اسرائیل د صدر اعظم بنیامن نتنیاهو لومړنۍ ټلیفوني خبري دي د نړیوال مرکزی پخلنځي مؤسسه د شپږو بهرنیو کارکونکو مړي د چهارشنبه پرز د غزې نه د مصر لاري خپل هیوادونه ته ولېګل شو په پیخه کې د وژل شوی فلسطینی کارمن مړې په غزه کې خاورو ته سپارل شوې. تمه داده چې بایدن او د نتنیاهو د غزې د جنوب پر ګڼ مشتي خار رفه باندې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو د پلان د سوریې په پلازمینه کې د ایران پر کنسولګری د خونړي بریدو وروسته د ایران او متحدینو سره د اسرائیل د کړکیچ د زیاتېدو په اړه هم خبرې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو نن پنځشنبه د اوکرين د بهرنیو چارو د وزیر دیمیترو کولیبا سره لیدنه وکړه او د خپل هغه پلان باره کې معلومات ورکړل چې غواړي د روسیې پر ضد جګړه کې د کیف سره په پوزي مرستو تنظیمولو او همکارۍ کې پراخ نقش ولوبي. د روسیې سره د اوکرين روانه جګړه په اروپا کې د دویم نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو لوی شخړه بلل شوې. د ناتو سازمان زنو ډیپلوماټانو ویلي د ناتو د عمومي منشي یان سټولټنبرګ د وړاندیز پر اساس ناتو به په یو احتمالي حالت کې د امریکا په مشرۍ د یوې ځانګړې ډلې یا ائتلاف لخوا دغه تمام شوی کار مسولیت په غاړه واخلي که چیرته ډانل ټرمپ په امریکا کې بیا جمهور رئیس شي او د امریکا مرستي باندې کی. د ډیپلوماټانو په وینا د ناتو منشي په یو بل وړاندیز کې 100 میلیارډ ایرو چې 108 میلیارډ امریکایي ډالر کېږي غوښتي دي چې راتلونکو 15 کالونو کې د اوکرين سره پوزي مرسته وشي. داود د سات خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په وینا په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت د اندېښنې وړ دی. دغه سازمان وی پر بزګرو او مالدارانو د اقلیم د بدلون، وچکالۍ، زلزلې او د سیلابونو د ناوړه اغیزو په ګډون زنستونزو وضعیت نور هم اندېښمن کړي. نور حال پر رپورت کې.
په افغانستان کې سباندې 15 ملیون خلک چې ټول نفوس شپږ ډېر سلنه جوړوي په کافی اندازه خوراک نه لري. د کندهار د زیړی ولسوالۍ یو کروندګر حاجی عبد الله وای د سګنی جمی وچکالۍ د خوراکي توکو په حاصلاتو ناوړ اغیز کړی دا.
د انګورو باغونو اکثره وچسوه، د انار باغونو مو وچسوه، یعنی جواري او ماش دا خو به خنوس غرل د جمی غنم چې د جمی فصل چې وکړو هغه نیمایي رسوي نیمایي نسو. دا هدر سوال
هغه وای په تیرو کلونو کې د وچکالۍ سربېره سیلابونو هم د سیمې د خلکو آید او ګټي وټي ته ډیر تاوان رسولې دي.
نو دوم بخش کې چې دی دا بارانونه چې جوس دا د اکلین بدلین په دغه خاصیر باندې د بارانونو د سیمه موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکه دا زراعتیم ځکه وړل بیا موږ ان پی او ولا تاریخ وکړي دا سنادي جوالونه ته منزور کړه. هغه جوالونه چې ته منزور کړه هغه جوال راتووالي هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ جن راځي ډیر جن خوشاله چې ځوانان په کار اختصوره او هم ځکه موږ د سیلاب دغول سم محفوظ شوی هم کانال د سیلاب دغول سم محفوظ.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او چارواکي الیگزینډر جونز وای چې دا اقليمي بدلون اغیزې په هیواد کې په بشري وضعیت اغیز کوي. نو موري په دې روسو کې افغانستان ته سفر کړي تر څو وګوري چې دغه ادارې څنګه د کروندګرو سره مرسته وکړي چې په خپل خپو ودرېږي.
This is a major project to rehabilitate.
دا د سندونو د بیا رغونی یو لوی پروژه ده. دلته وستون زشته لکه څنګه چې تاسو ګورئ د غسین د کرنې مهمه ځمکې پرې کوي او زما شاته توبولګول یو مهم کانال ویجاړوي. دا غسیمه ده چې معمولا توبولګول کانال او ځینی اضافه څنګهني سره خړوبېږي.
د جونز پوینا بوچکالۍ د اوبو کمښت او په چټکۍ سره د ځمکې لاندې د اوبو د ستي خکته کېدل کروندګر او مالداران تر ټولو زیات زیانمن کړي. د اقلیم د اغیزو د کمولو او د خوراکي توکو د زیاتولو په مقصد د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اف ای او په تیرو دو کلونو کې په افغانستان کې د کار په بدل کې د نقد پیسو ورکولو د پروګرامونو لاله د اوبو د سمبالښت لپاره زیربناوي او د اوبو د ایثارولو لپاره دیوالونه جوړ کړي. همدارنګ دی اداري په افغانستان کې د سیلابونو د زیان کمولو لپاره سباندې شپږ زره بندونه جوړ کړي دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سادلایت لاري تاسې د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلی هم شی. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. افغانستان کې د درینی مولسی رئیس د ملګرو ملتونو لخوا د ماین پاکي پروګرام روان دی. خدا هیواد لا هم په نړۍ کې په ماینونو او ناچاو د توکو یو تر ټولو ککړ هیواد دی. اوس هم ماینونه هر میاشت تر شپېتو پورې افغانان چې اکثر یې ماشومان دي مړه او یا ټپیانه یې. تیرو څو باندې دوو کلونو کې د افغانستان د ماین پاکي پروګرام سره د نړیوال ټولنې مرستې تر 80% کمی شوې دي. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو همکار اکرام شینواری د ام ډی سی د ماین پاکي د مؤسسې د رئیس انجینر شهاب حکیمی سره مرکه کړي چې تاسو په مې اوریدو تر راغړو.
حکیمی سی په افغانستان کې د مېن سونزه په کوم حالت کې ده؟
افغانستان په نړۍ کې یو له هغو وادونو څخه ده چې ځمکې په ماینونو او ناچاودو توکو په واسطه په شدیده توګه ککړ ده. افغانستان دوه په درېمه برخه د 401 ولسوالیو نه 206 پیته ولسوالی د ماینونو او ناچاودو توکو باندې ککړ دي. 3 میلیونه خلک د ماین یو کیلومتري کې ژوند کوي. چاودیدون کې توکي هر میاشت لاویا څخه زیات کسان چې اکثر یې ماشومان وي معلول او یا یې وژني. د ماینونو او ناچاودو توکو ککړتیا چې له 2001 کال څخه مخکې او اوس رامنځته شوي اوس وخت روزګان، کندوز، هلمند، کندهار، کنړ، بادغیس، فاریاب، ننګرهار، غزنی، فراه او میدان وردګ ولایتونه سخت
د دې شکل څخه زیاته موده کېږي چې په افغانستان کې د مین پاکۍ پروګرام جریان لري. تر اوسه دغه پروګرام د لارې څومره ساحې د مینونو د خطر څخه پاکې شوي؟
پروګرام له شروع څخه تر اوسه 3,603 کیلومتره مربع ځمکه د مینونو څخه پاکې شوې چې 3,500 قریې پکې شامل دي. اوس مهال 1,200 کیلومتر مربع څخه زیاته سیمه په ماینونو ککړ ده چې 3,230 قریې پکې شامل دي. چې له دغه ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه نفر غیر مستقیم زیانمن دي چې 206 ولسوالۍ پکې شامل دي.
تر ریپورټونو له مخې په افغانستان کې د مین پاکۍ پروګرام د مالی ستونزو سره مخ دی. ساسو وضعیت څنګه دی؟
اوس مهال د مین پاکۍ چارو سکتورونه ډېر کم تمویلېږي او په دې اخرو کې یا په دې اخري دوو کلونو کې د مین پاکۍ چارو تمویل ډېر راښکته شوی او اوس مهال د مین پاکۍ چارو ځواکې او 100% سلنه کموالی راغلی. په خوا د مین پاکۍ په پروګرام کې 15,000 کسان په کار کې بوخت وو او دا اوس 3,000 کسان کار کې مصروف دي.
د نړیوالې ټولنې له مغوښتنه څه ده؟
نو د مین پاکۍ پروګرام ټولې موسسې چې 15 پکې ملي موسسات راځي او 2 پکې نړیوال موسسات راځي له دنیا څخه غواړي چې لکه په خوا مین پاکۍ پروګرام ته کومک وکړي. که چیرې دا کار ونه کړي نو پر راتلونکي دوو کلو کې چې افغانستان په 2025 کال کې باید خپل ماینونه خلاص کړي هغه هدف ترلاسه کېدای نشي. نو لپاره دې چې دا هدف ترلاسه شي باید زر تر زره مین پاکۍ پروګرام لپاره دوی خپلې مالي مرستې راولېږي او اقلا دوی دومره پیسې ولېږي که چیرې په 2025 کال کې هم ونسو کولی چې دا مشکلات په افغانستان کې حل کړو. په راتلونکي 15 کلو کې موږ وکولی شو چې د ماینونو مشکلات په افغانستان کې خلاص شي تر څو چې تلفات چې خصوصا پکې ماشومان دي دا تلفات کم شي او موږ وکولی شو چې یو مسؤول او با امن افغانستان د افغانستان خلکو ته اراحه کو او دا فقط د نړیوالو په مرسته باندې کېدای شي.
د مرکې مننه.
مننه.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ دروانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د نړۍ په ټولو هغو برخو کې چې جګړه روانه ده د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کیږي. د ماشومانو او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی ویرجینیا ګامبا د امنیت شورا غونډه ته په وینا کې وویل ماشومانو ته د مرستو نه لاسرسی په اوږده مهال کې د هغوی پر ودې ناوړه تاثیر کوي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازی لندا تامس ګرینفیلد وویل چې په افغانستان کې نجونې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخ دي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازی لندا تامس ګرینفیلد د ماشومانو او وسلوالو نښتو په اړه د امنیت شورا په یوې غونډه کې د افغان نجونو او ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل چې په یاد هیواد کې نجونې د جنسیت پر اساس له تاوتریخوالي سره مخ دي.
In Afghanistan
په افغانستان کې جونې په جبري ډول د کم عمر ودونو د جنسیت په اساس ته تاوتریخوالو او د تعلیم په ګډون د سیستماتیک تبې سره په داسې حال کې مخ دي چې تنکي ځوانان په کم عمر د جنگیالو په توګه جذب شوي دي.
د ماشومانو او وسلوالو جګړو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ویرجینیا ګامبا غونډې ته په وینا کې وویل د 2023 کال را روان راپور په ټوله نړۍ کې بشری مرستو ته د نه لاسرسي ټکان ورکونکو زیاتوالی کوي. هغه دا نړیوالو بشر دوستانه قوانینو ته ښکارا له پامه غورځول وبلل.
په 2022 کال کې لوړ ارقام ممکن په اشغال شوی فلسطینی خاوره یمن افغانستان او مالی کې ترلاسه کړو. اټکلونه داسې دي چې د وخت په تیریدو سره به په نړۍ کې وضعیت د محدود کوونکو قوانینو د تصویب اداري حکومتونو او مقرراتو او په بشر دوستانه چارو او کارکونکو د کنټرول سره وضعیت نور هم خراب شي.
میرمن ګامبا زیاته کړه په وخت د بشری مرستو د لیګ پاړه د جګړې د ټول اړخونو له توافق پرته د ماشومانو پایښت هوساینه او وده په خطر کې ده.
د بشری مرستو نه محرومیت د ماشومانو په هوساینه او وده اوږدمهاله اثرات لري او خای د ژوند د حق زده کړو او د هغوی د روغتیا د لوړو معیارونو په ګډون د هغوی د لومړنۍ حکومت د نقص لامل شي.
د غونډې تابل ویناوال د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق مرستيال تد باچان وویل بشري خدماتو ته نه لاسرسي د سي پزیر کسانو په ګډون د ماشومانو د حقونو د نقص موارد لا زیاتوي.
لتاسي غواړو چې بشر دوستانه چارو ته د لاسرسي د ساتنې لپاره د طرح شویو پروګرامونو ملاتړ وکړي. بشری ادارې باید وکړای شي اغیزمنو خلکو ته د لاسرسي په هدف له ټولو وسلوالو ډلو سره د عواقبو د ویرې پرته تعامل وکړي. دویم، لتاسي غواړو ل خپل اثر رسوخ څخه د دولتي او غیر دولتي وسلوالو اړخونو په وړاندې کار واخلي.
په دې غونډه کې د امنیت شورا دورې مشر او د مالټا استازي ونیسا فرایزر وویل په افغانستان، اوکراین، غزه، سودان، یمن او هایټی کې د ماشومانو د حقونو په برخه کې اندېښنې زیاتې دي او ډېر کار ته اړتیا ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. برتانی د غزې په تړانګه کې د ووم رسندوی کارکونکو د وژل کېدو په اړه د اسرایلو نه د سمدستي تحقیقات غوښتنه کړې ده. په دغه وژل شوو کسانو کې درې برتانیوي اتباع هم شامل دي. په لندن کې د امریکا غا خبريال هنری ریچول د راپور پښتو ژباړه له نظرانه یوسف زیاوري.
د اسرایلو په هوایي برید کې د وژل شوو مرستندو کارکونکو مړي د غزې د تړانګې نه درفه لاري مصر ته وړل شوې دي. د دوشنبه په ورځ د اسرایلو پوسټ غندو د نړیوال مرکزی پخلنځي د خیریه بنسټ یو کاروان په نخښه کړ چې پکې وطن وژل شو. په وژل شوو کې درې برتانوي اتباع، و 50 کلن جان چپمن، و 60 کلن جیمز کربی او 30 کلن جیمز هندرسن شامل دي.
وضعیت د زغمل وړ نه دی. موږ غواړو چې سمدستي د پیښې په اړه یو بشپړ او شفافه پلټنه وشي. په دې برسیره باید غزې ته د رسیدلو مرستو په مقدار کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
خود برتانیې لومړی وزیر په اسرائیلو د وسلو د خرڅلاو د بندولو په اړه د اپوزیشن غوښتنې رد کړې. په دې پیښه کې درې وژل شوي برتانوي وګړي د دغه خیریه بنسټ امنیتي کارکونکي وو.
موږ هر هغه څه چې د مخه پیښ شوي او له پیښې وروسته شوي له نږدې څخه لیدلی دي. موږ په بشپړ ډول ډاډه یو چې ټول اقدامات په سمه توګه ترسره شوي او اجرا شوي دي.
په نورو قربانیانو کې یو فلسطینی موټر چلوونکی، یو آسترالیایی، یو پولنډي او یو دوګونې تابعیت لرونکی امریکایي کاناډایی تبه شامل دي. ټولو هیوادونو د تحقیقاتو غوښتنه کړې. اسرائیل د چهارشنبه په ورځ وویل چې دوی د مرستندوی کارکونکو پر نښه کولو اراده نه لرله.
دا یو تیروتنه وه چې د شپې په وخت کې د جګړې په جریان کې په خورا پیچلو شرایطو کې د غلطې پیژندنې له امله رامنځته شوه. دا باید نه وای شوې.
خو د بشري حقوقو د سر سازمان د اسرایلو دا وضاحت رد کړو.
په غزه کې د نړیوال مرکزی پخلنځي مرستندوی کارکونکو باندې د اسرائیلو وژونکی برید د دقیق وی برید ځانګړتیاوي ښیي او دا په ګوته کوي چې د اسرائیلو پاوز د موټرو په نښه کولو اراده لرله.
د دې برید وروسته د نړیوال مرکزی پخلنځي خیریه بنسټ په غزه کې خپل فعالیتونه ځنډولي. د مرستندوی ادارو لپاره خو تورونو سره سره چې اسرائیل غزه ته د مرستو رسولو مخه نیسي، اسرائیل دا ردوي چې دوی د مرستو مخه نیسي او د ځنډ پر حماس چوي. حماس بیا دا اداوي ردوي او وایي چې اسرائیل په جګړه کې للوګي نه د وسلې په توګه کار اخلي. نظرانه یوسفی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو اوري. په برتانی کې میشت د مصنوعي ځیرکتیا ایو ساينس پو حنیف الرحمن یو د سې سافټویر جوړ کړی دی چې د اپل موبایل د اپ غونډې د انګلیسي پر ځای په پښتو ژبه خبري کوي. زمون خبريال قاسم مندوخیلی پاړه رپورت را لګل.
په پښتو ژبه کې یو شمیر ګردودونه دي، نو کمپیوټر به څنګه د کندهاري وزیري او پېښوري لهجو ترمنځ توپیر کوي؟
نو زموږ مقصد هم دا دی چې کم از کم دا درې مې لهجې چې دا مونږه په دې کارولې شو او دا غې د پاره ځکه مونږه ډیټا را وډو د دغه درې لهجو نه چې په هغه کې غږونه راشي نو دا به هغه ټولو پیژني او آلریډي هغه دا پیژني. خو سلګ ډیر خامخته نو ځکه مونږه خواسته ده چې دا کده ټولو لهجو والا خپل اوازونه ډالې کی.
حنیف الرحمن هیله لري که پښتانه کمپیوټر کارون کې خپل ژغونه د په سافټویر موزیلا کامن وایس کې ثبت کړي نو ډیر ژر به پښتو ژبه د مصنوعي ځیرکتیا برخه وګرځي.
ټول آسان ادا ده چې موږ چې دا کم ډیټا جوړو تاسو خپل اواز غږ پای کې ډالې کې موږ ته نو زموږ دا سافټویر به نور هم خشي چې هغه مختلف اوازونه غږونه وپیژني، هر قسمه لهجې به وپیژني. لکه مثال په توګه موږ دلته کې راواخلو او موږ دا وکړو چې د پښتو یو فایل وتا اپلوډ کړو. لکه دا چې ده
قدم شوم د شپې تر ناوخته نه ووت. سهار چې نه ته ورکته شوم له دریو پرونیو ځوانانو سره څلورو نورو
نو دا وسکوي چې هغه پښتو چې لیکلی شوی ده
هغه خط تاړی یعنی لیکلو تاړی. چې تاسو وګورئ قدم شاه د شپې تر نا وخته له سهر د سهار چې دی نور نو دو سکتر حد پورې هغه بدل کو هو س ټکی پکی لږ ګډوډ دی. د هغې وجه دا ده چې زموږ سره دومره ډیټا نشته چې دا موږ نور خکو.
د حنیف الرحمن په وینا کې د نړیوالو پښتو رسنیو ډیټا ته لاسرسی ولري نو د هغه سافټویر به ډیر ژر تیار سي.
زموږ ته د ډیر زیات ډیټا ضرورت پې خو داسې پروګرامونه آلریډي شته لکه وایس آف امریکا، بی بی سي یا دا نور چې په هغو کې دغه ډیټا آلریډي جوړ شوې ده لکه هغو چې کوم خبرونه وایي پروګرامونه وایي د هغې سره متن هم جوړي. نو که دغه چېرته موږ ته په لاس راشي نو زموږ چې دا ډیر وخت دی او کم دغه پدې باندې لګي هغه به موږ ته بچت شي او ډیره ښه کوالټي والا ډیټا میلاو شي. د هغې سره موږ سمدستی دغه سافټویر خکو او دغه نه به دغه غلطیانې وباسو.
حنیف الرحمن وایي د پښتو ژبې د اوسنۍ کمپیوټري پروژې تر بشپړېدو وروسته به ډیر ژر چټ جی پی ټي پښتو ژبې ته واړوي. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، اوکسفورد.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د افغان میرمنو د اقتصادي مقاومت د اتحاد په غونډه کې په وینا کې وویل چې طالبان په دوامدار ډول ثانوي ښوونځیو او پوهنتونونو ته د میرمنو او جنو د لاسرسي نه انکار کوي. د افغانستان د اقتصاد په ټولو برخو کې د هغوی ګډون بندوي، دوی د خپلو کورونو نه بهر د میرمنو او جنو تګ راتګ محدودوي او هغه کسان زوروي چې خبرې کوي. بلینکن زیاته کړه چې طالبانو فرمانونه د ښځو د اساسي ازادیو او بشري حقوقو نه سرغړونه کوي. هغه زیاته کړه چې ډېر مهم باید په دې پوهېدل دي چې دا د افغانستان د خلکو د رضا خلاف دي. سربېګانې ښایي چې د 15 اتیا سلنې زیات نفوس په دې باور دي چې میرمنې باید زده کړو ته مساوي لاسرسی ولري. ښاغلی بلینکن یادونه وکړه چې د طالبانو محدودیتونه د افغانستان ظرفیت ته تاوان رسوي. هغه وویل چې که میرمنې او جونې زده کړې وکړي، کار وکړي، ټول هیواد به ترینه ګټه پورته کړي. ښځې کولی شي د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. میرمنې به د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارډ اضافه ګټه ورکړي. اقتصادي فرصتونه د تلپاتې سولې او تلپاتې امنیت لپاره شرط دی. نو د ښځو ونډه به د یو پرمختللې ټولنې په جوړولو کې هم مرسته وکړي. کچري ښځو او جنو ته بشپړ ظرفیت ته د رسیدو اجازه ورنکړل شي نو د افغانستان په تاوان تمام شي. د انډونیزیا او قطر په ګډون د نړۍ له ګډ ګډ نه هیوادونو د افغان میرمنو لپاره د تعلیمي فرصتونو د پراخولو لپاره د نړیوالو هڅو سره ملاتړ څرګند کړی دی. متحده ایالات ویاړي چې دی او یو شمېر نورو هڅو برخه ده. په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي مقاومت اتحاد خپل پروګرامونه پراخ کړي دي او دا به ډېر زر درې نوي پروګرامونه هم پیل کړي. دا اتحادیه به په ټوله نړۍ کې د افغان میرمنو لپاره د روزنې او مهارتونو کورسونه چمتو کړي تر څو دوی وکولی شي دندې تر لاسکړي او عاید تر لاسکړي. دوی متحده ایالات او د ټولو نلمړی تعلیم پنوم بنسټ به ورسونه چمتو کړي چې په متحده ایالاتو کې افغان کډوالې میرمنې وکولې شي د لیسانس او ماسترۍ سندونه پای ته ورسوي. دریم دا اتحادیه به هغه افغان میرمنو ملاتړ وکړي چې خپل کاروبارونه یې پیل کړي دي. ښاغلی بلینکن د خصوصي سکتور، مدني ټولنې او حکومت د غړو وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو د ظرفیت د لوړولو لپاره دې خپل برخه رول ولوبوي.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مو شي.